د مازیګر شپږ بجې سوې قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو لمړی ته په خیر راغلست. په دې خبرونه کې بعد افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوو. او ورته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ایران غواړي نن لستنه افغان زندانیان اعدام کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر وکیلانو نن د کابل پر حکومت شخ کړی چې د افغانان دی وژغوري. په خبرونه کې نور مطالبه ورسره درته معرفي کړم. اول به احمد تکل د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیکولو په اړه مقدماتي بحثونه په ډیر ژر پیل کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغه مارش مخنیولې ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د اعتراض لپاره د جنوبي وزیرستان خواته روان کړی. او د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د غذایی موادو او تیلو د سبسیدي په برخه کې د نورو اصلاحاتو د پلان ځنډول تصویب کړل. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیکولو په اړه مقدماتي بحثونه به ډیر ژر پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان فرامرز تمنا نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به ډیر ژر په دې مقصد اسلام آباد ته سفر وکړي.
ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې سند په اړه پر یو شمېر مقدماتي موضوعاتو بحثونه وشي، د غراز د دواړو هیوادونو لخوا کاري کمیټې جوړ شي څو د دوه اړخیزو همکاریو پر جزئیاتو بحث وشي.
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده به د 2014 کال تر پای بشپړوي. د ولسي جرګې ځینو غړو او سیاسي ګوندونو له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د هرات د ښځو د چارو مشرې محبوبې جمشیدی په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې. ویلې دي چې د روان کال لپاره تر اوسه په هرات کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 200 پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې درې کسان وژل شوي. د هلمند ولی ویان احمد زیرک وایي دا پیښه نن د ګرش کولسوالۍ په کندهار اډې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو موټر سایکل چې درې تنه پرې سپاره وو له یو باروړونکي موټر سره ټکر شو. زیرک وایي پیښه د باروړونکي موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. له هلمند د یو بل را رسېدلې خبر لمخې نن سهار یو ځانوژونکي برید کوونکي چې غوښتلې په کجکي ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي هدف ته رسېدو مخکې د پولیسو په ډزو وژل شو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغه مارش مخنیولې ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د اعتراض لپاره د جنوبي وزیرستان خواته روان کړی. د مارش شاوخوا 10,000 ګډونوال چې په امریکا کې ډیره د جګړې د یوې مخالفې ډلې غړي هم پکې دي د جنوبي وزیرستان پولو ته رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شو. عمران خان له څو ساعته بېګټې خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې د مارش ګډونوال به بیرته ټانک تستان شي. نوموړي په ټانک کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د دوه مخیزه پالیسی ختم کړي. په ختیځ پنجاب کې د شنبه په ورځ ډیره د پاکستانی طالبانو یوې ډلې خبرداري ورکړ چې وسلوال به د عمران خان پر مارش وژونکي حمله وکړي. د پاکستان طالبانو اصلي ډلې چې په جنوبي وزیرستان کې ډیره دي هم په یو بیان کې عمران خان د لویدیځ غلام بللی او ویلې دي چې دوی داسې د یو سیکولر او لیبرال سړي خواخوږۍ ته اړتیا نه لري. د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د غذایی موادو او تیلو د سبسیدي په برخه کې د نورو اصلاحاتو د پلان ځنډول تصویب کړل. وکیلانو د هغه سخت حالت یادونه وکړه چې ایران د ریال د ارزښت د ټیټېدو له بحران وروسته ورسره مخامخ دی. په سبسیدي کې اصلاحات د ولسمشر محمود احمدی نژاد د اقتصادي پالیسۍ د بنسټ ډبره ګڼل کېده، خو په داسې حال کې چې د ریال د بحران په مخنیوي کې د احمدی نژاد پر اقداماتو انتقادونه په زیاتېدو دي، نننۍ پریکړه به د نوموړي یوه ستره ناکامي وي. د ایران د النا خبری آژانس د راپور لمخه د پارلمان له 240 غړو څخه 190 وکیلانو د سبسیدي د اصلاحاتو د دوهم پړاو د زندولو طرحه ته مثبت رایه ورکړه. په وینزویلا کې خلک نن رای ورکوي څو پریکړه وکړي چې آیا ولسمشر هوګو چاویز چې له 1999 کال راهیسې په واک کې دی د څلورم ځل لپاره د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدولی شي کنه. د چاویز په وړاندې د مرندا ایالت پخوانی والی 40 کلن هنریک کاپریلس ولاړ دی. نظر سنجونې ښایي چې ښایي چاویز به ګټونکی وي، خو د کاپریلس پلویان وایي چې د دوی کاندید په دې وروستیو کې ډېر محبوبیت ترلاسه کړی او ناڅاپي بریا یې ناممکنه نه ده. د بشري حقونو او مطبوعاتو مدافع ډلو چاویز د خپل رژیم د منتقدانو پر ضد په ځپونکو اقداماتو تورن کړی. او له لیبیا څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې هغه اووه تنه ایرانیان چې د نړیوال سره صلیب لپاره یې کار کوو او د سوریې په بنغازي ښار کې برمته شوي وو خوشې شوي دي. دا اووه کسان په جولای میاشت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا نیول شوي وو. چارواکي وایي چې د دوی روغتیایي حالت ښه دی او خپل هیواد ته د ستنېدو په حال کې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان څنګه او د چا په مرسته را خوشې شول.
دا آزادی رادیو ده خبرونه زفرشته جلال زیوراندی کوم. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي ایران بنن لستن افغان زندانیان اعدام کړي.
یو 1200 هغه بندیان چې اوس محکوم په اعدام دي، چې د افغانانو خواهش دغه څه د حکومت رئیس جمهور نه ده چې د دغو اعدامو مخنیوي باید په هر رقم کېږي وسی.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل او د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالکبیر رنجبر د ابتدایي محکمې څخه برات واخیست. د جرمني د خصوصي سکتور څوارلس کسیز ډله په کابل کې دا او په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو د افغان چارواکو سره خبرې کوي. پر سیمه ایزو مسایلو په رپورت کې واوري چې د پاکستان د کرکټ د پخوانی اتل او د سیاسي فعال عمران خان په مشرۍ پیل شوی مارش جنوبي وزیرستان ته د تګ څخه منع سو، خو عمران خان وایي دوی خپله خبره وکړه او نړیوالو واورېده.
دنیا کو پتا چلے وزیرستان کے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں.
بعد خبرونه کې به د افغانستان څخه د ځین نورو مسایلو په اړه هم رپورټونه واوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي ایران غواړي نن په خپلو زندانونو کې لس تنه افغان زندانیان اعدام کړي. د مشرانو جرګې غړي صالح مهرزاد او داوود حساس نن په عمومي غونډه کې د حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي دغه افغانان وژغوري. جمیله ظریف په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د ایران د هغې پریکړې مخه ونیسي چې غواړي افغان زندانیان اعدام کړي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په پام کې ده په همدې ورځ په ایران کې لس افغان زندانیان په دار وځړول شي. د مشرانو جرګې غړي صالح میرزاد وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید زر تر زره د دې کار مخه ونیسي.
بندیان دي چې په دوی کې 1200 هغه بندیان دي چې اوس محکوم په اعدام دي، چې د افغانانو خواهش دغه څه د حکومت د افغانستان وزارت خارجه نه دی، د رئیس جمهور نه دی چې د دغو اعدامو مخنیوي باید په هر رقم کېږي وسی. خو د خلکو خواهش دغه دی چې په هر رقم کېږي باید چې وزارت خارجه د دوستی د لارې د تفاهم د لارې په هر رقم چې کېږي دغه مخنیوي وکړي چې دغه دنیا افغانان اعدام نه شي.
د مشرانو جرګې غړیو د معلوماتو له مخې دا مهال په ایران کې 15,300 افغانان زنداني دي، چې له هغې ډلې نه 1200 تنه په اعدام محکوم دي. دوی وایي چې د دغو کسانو په هکله معلومات د افغانستان له 15 ولایتونو نه د دې ولایتونو له استازیو ترلاسه کړي دي. د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې دغه مسله به د بهرنیو چارو وزارت سره له نږدې وڅېړي. مشرانو جرګه په ایران کې د یو شمېر افغان زندانیانو د اعدام مسله په داسې حال کې راپورته کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د ایران عدلي او قضایي ارګانونه د افغانانو د اعدامولو په اړه د بشر د حقونو په تر پښو لاندې کولو تورنوي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه د څېړنې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په لسګونه تن افغانان په ایران کې د مدافع وکیل له درلودلو پرته په اعدام محکومیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان زندانیانو د اعدامولو لړۍ بند کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د سناتورانو د ادعا په اړه چې ایران د لسو افغان زندانیانو د اعدامولو پریکړه کړې بې خبري ښیي. خو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرامرز تمنه د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران باید د افغان زندانیانو په اړه هر پریکړه له افغان حکومت سره په مشورې وکړي.
د خصوص تصمیم
د ایران د پریکړې په حق چې د افغان زندانیانو په
کې کړی چې ادامه وی مونږ ته تر اوسه کوم رسمي راپور نه دی راغلی. خو له ایران نه تل زموږ غوښتنه دا ده چې زندانیانو ته د هغوی ټول هغه حقوق ورکړي چې د هغوی حق دی، او په ایران کې باید هر افغان زندانی له افغان حکومت سره په تفاهم او د افغانانو د قانوني استازي په شتون کې اعدام شي.
نماینده قانوني حکومت افغانستان صورت بگیره.
فرامر سمنوي چې هیڅ یو هیواد ته اجازه ورنکړي چې افغانان په خپل سر اعدام کړي. خو د رپورټونو له مخې د لومړی ځل نه دی چې په ایران کې میشت افغانان د ایران حکومت لخوا اعدامیږي، بلکې مخکې تر دې هم په ایران کې لسګونه تن افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي دي.
هڅه کوو چې په همدې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون نظر واخلو. که بریالي سو تاسو یې هم واورئ.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالکبیر رنجبر د کابل د وی ابتدایي محکمې څخه برات واخیست او اوس آزاد دی. نو د ملي امنیت د عمومي ریاست په نظارت خانه کې زیاته موده وخت تیر کړ. د لوی څارنوالي چارواکو په لخوا د اختطاف او جنسي تیری په تور انیول سوی وو. خو اوس یو شمېر کسان وایي چې د شاغلي رنجبر د شخصیت او د حیثیت اعاده باید وسی. په دې ارتباط محمد وایس سمیم رپورت لري له کابل.
د لوی سرنوالی ویاند بصیر عزیزی د یک شنبه پر از آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د شغل عبدالکبیر رنجبر نسبتي قضیه د لوی سرنوالی لخوا بشپړ سو او وروسته نسبتي قضیه محکمې ته ولېږل سو، چې په پایله کې ابتدایي محکمې شغل عبدالکبیر رنجبر ته برات ورکړ او اوس خوشی سوی دی. دوسیه از مشر نهسته محکمې خوشی کړی دی.
عبدالکبیر رنجبر شاوخوا درې میاشتې مخکې په یوې ښځې باندې د جنسي تیری او اختطاف په تور د لوی سرنوالی لخانی ول شوایو. کاغلی رنجبر بیا د لوی سرنوالی تورو نرات کړل او له هغه خزه سره خپل نکاح خط لرسنی سره شریک کړ چې پرده د اختطاف تور و. ازادي رادیو وغوښتل چې د خوشی کېدو په اړه د نوموړي نظر واخلي، خو هغه له خبرو کولو ډډه وکړه. ځینې کتونکي د جرم له اثبات مخکې د لوی سرنوالی د مسؤلینو لخوا پر رسنیو کې د کاغلی رنجبر تور نول د قانون پر خلاف او د نوموړي د حیثیت تر پښو لاندې کېدل بولي. د توقيف په موده کې عبدالکبیر رنجبر چې کوم پرانیست لیک رسنیو ته لیږلی و، په هغه کې ادعا کړې ده چې د لوی سرنوالی چارواکو بې مورده تورن کړی او د نوموړي شخصیت یې زیانمن کړی. د ده د څرګندونو په اړه د لوی سرنوالی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دوی وایي عبدالکبیر رنجبر تر اوسه یوازې په ابتدایي محکمې کې برات اخیستی دی او د پوره سپینوالي لپاره د استیناف او د سترې محکمې پریکړو ته هم اړتیا ده.
په خبرونه کې دا وخت د محدودیت په خاطر مو دغه رپورت په لنډو درته خپور کړ. تاسو کولی شئ چې تفصیل یې زموږ پر ویب پاڼه وګورئ: www.azadiradio.com. دا د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی.
خبری مجله اوري.
یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو سره او د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتو سره به په دې هیواد کې د سوداګریزو او د پنګونې لپاره د سوداګریزو فعالیتونو او د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ساحه محدوده سي. د جرمني د خصوصي سکتور یو څلور کسیز ډله اوس کابل ته تللی او په افغانستان کې د پنګونې پر امکاناتو د افغان چارواکو سره خبرې کوي. په کابل کې چارواکي وایي چې دا څرګندوي چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره امکانات شته. او به خان محمد سیند په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
خو افغانستان ته د جرمني د خصوصي سکتور د پلاوي سفر او د دې هیواد په مختلفو برخو کې د بهرنیو پانګو اچونو سره د دوی مینه دا هیله پیدا کوي چې افغانستان اوس هم بهرنیو پانګو اچونو ته فرصتونه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو وایي:
بعد از سال 2014 نیروهای کمک برای امنیت در افغانستان کشور باید ترک بگه.
په 2014 کال کې د امنیت ملاتړي ځواکونه له هیواد وځي، مرستې کمیږي. دا مسأله خصوصي سکتور ته موقع برابروي چې د هیواد اقتصادي مدیریت مطالعه شي. په اوسنی کانفرنس کې میلمنو ته د قانونو، زیربنا، قوانینو، نوی کابل او داسې نورو په حق له معلومات ورکول کیږي.
حق جوای غربي رسنۍ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له رښتینی رپورټونه نه خبروي. حال دا چې دا هیواد د بهرنیو پانګو اچونو ډېرې زمینی او فرصتونه لري. له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو اندېښنه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د جرمني د خصوصي سکتور یو پلاوی له دې هېواد سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبرې کوي. د دې پلاوی مشر رودولف گریدول وایي
The relations between Germany and Afghanistan, I think, have never been.
The Afghanistan aw Germany tarmanz adike le pokhwas khhi di. Afghanistan pa tiro la so kaluno ke der parmaghtak kadai. Sara le de che zin stun zilari. Kho fikr kawm che yow hiwat ham prat le de che khusus sektor ta pam wukri parmaghtak nashikawali.
مسئولین وویل جرمنی پلاوی به کابل ته د ورځینی سفر په لړ کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو ځانګړتیاوې مطالعه کړې. یاد پلاوی د جرمنی د خصوصي سکتور له مختلفو برخو جوړ او سوار لس استازي پکې شامل وو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان په ارتباط یو مسأله راخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا هغه مارش چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په ضد پیل شوی و جنوبي وزیرستان ته روان و د راګرځول سوی دی او مخنیوي سوی دی. په دې ارتباط اول ورسو پېښور ته زموږ خبریال مجیب رحمان انګار د ټلیفون په لاین کې دی به ورستي معلومات راته وړاندې کړي. انګار صاحب
بلې تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل د عمران خان دغه کاروان نن سهار د ډېر اسماعیل خان د جنوبي وزیرستان پر لور روان شو، خو ټانک ښار ته نه رسېده. دلته کنټینرونه یې ورته ایښي او سړک یې بند کړی و. ولې د پلویان هغه لرې کړل او تېر شول. د ټانک ښار یې مبور کړم وړاندې لاړل، خو جنډول ته نه رسېده. په کاوړ نومي امنیتي پوسټ کې دلته په بیخي زیات شمېر کې ورته پوځیان او نیمه پوځي ځواکونه ولاړ وو او دوی ته د مخکې تګ اجازه ورنه کړه. لکه څنګه چې په جریان کې عمران خان مخکې ویلي وو چې که حکومت یې مخه نیسي نو دوی به مزاحمت نه کوي. همدا چې هغوی ورته د بېرته ستنېدو امر وکړ. دی سره د خپلو پلویانو بېرته راستون شو او د پښتونخوا ته دغه لرې پراته ښار ټانک کې یو جلسه وکړه او هلته یې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. عمران خان دغې جلسه کې چې څو خبرې مهمې وکړې، او دا چې دوی ویل چې زما هغه مقصد پوره شو. یعنی د ده په خبره دغه مقصد یې دا و چې نړیوالو ته یو پیغام ورسوي چې د ده په خبره دا ډرون حملې یو ظالمانه یا ناوړه عمل دی او دا کار د ده وشو. او بل دا چې په جمهور رئیس باندې، په مولانا فضل الرحمان باندې، په ځینې نورو سیاستوالو باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې. په ترخو الفاظو کې هغوی یاد کړل او ویل چې دا ټول د امریکا د ده په خبره جاسوسان دي او د پاکستان دښمن دي.
مجیب رحمان انګار، نو د دوی د مارش یعنی دوی برته راوګرځېدل او بالاخره څنګه سو پای ته ورسېد که به بیا نورو سیمو ته ځي؟
نه، د دوی د ده مقصد خو کوټکې د جنوبي وزیرستان سیمې ته تګ و، خو هلته اجازه ورنه کړله. نو دی بېرته راستون شو. ده چې ویل چې زما مقصد پوره شو، نو د ټانک نه چې وروستي معلومات دي چې دی سره د پلویانو اجدار ښار نه راغلي او موږ خواته بېرته تېږي، څوک د اسلام آباد خواته او څوک د لاهور او پېښور و چې دا ځای نه تللي وو، هغه په هغه ځای کې پای ته ورسېدل. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان د ویالتي صوبایي وزیر میا افتخار مازیګر نه وخته یو خبري کنفرانس ته وینا وکړه. په دغه بحث کې وویل چې صوبایي حکومت په دې باره کې هیڅ قسمه مشکلات دته نه دي ایجاد کړي، او دوی ویل چې ما ځای په ځای د امنیتي استو ته ویلي وو چې د ده سره مرسته وکړي، امنیت یې ونیسي. خو داسې په اشاره یې وویل چې دغه لار چې ورته بنده شوې، یعنې په دې کې د صوبایي حکومت لاس نه و، دا د پوځ یا د نورو امنیتي ادارو چې فیصله د دوی په واک کې نه وه دا کړه.
بلې، مننه. مجیب رحمان انګارو له پېښوره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا پیل شوی مارش پای ته ورسېد. د دغه مارش مشر عمران خان پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې که چیرې د دوی مخنیوي کیږي نو دوی به تشدد ته نه مخه کوي. همداراز عمران خان وویل چې دوی خپل هدف ته ورسېدل، ځکه د ده په وینا د مطبوعاتو له لارې نړیوالو ته د دوی خبره ورسېده. خو آیا عمران خان واقعا بریالی سو او آیا په رښتیا یې خپله خبره رسولې ده. په دې ارتباط مجيب رحمان انګر په پېښور کې له خبريال عقیل یوسفزي سره مرکه کړې ده. شغله یوسفزي اول د غماش په اړه خپل نظر وړاندې کوي.
هر سیاسي ګوند په دې ده هڅه کوي چې هغه په هر یو ایشو باندې خپل موقف مخې ته کېښول لري وړاندې کوي او دغه لپاره خپل یو کوشش کولای شي یا ریلی کولای شي. د ملک د هر پارټۍ یو سیاسي حق بهر حال دی او په کار ده چې د احترام وموشي او دا ومنل شي. خو د تروریزم چې د په باره کې چې د عمران خان کوم دریځ دی یا د هغه کوم موقف دی نو په هغې باندې د هغه خلکو ډېر زیات تحفظات یا اعتراضات دي چې کوم دا جړي چې پاکستان کې داسې خلک شته چې هغه نړیوال امن ته خطره دي یا هغه د پاکستان امن ته خطره دي یا داسې ګروپونه چې هغه په افغانستان ته ځي او هلته کې مداخلت کوي او حملې کوي. په دغه خلکو په اړه باندې چې د عمران خان کوم موقف دی یو خو هغه داره چې هغه د ابهام ښکار دی. بل طرف ته خو هغه د هغې لږ وضاحت وکړی شي یا داسې په ځریک انداز کښې ورته وکتلی شي نو د هغې دا نتیجه راوځي چې دی د دغه خلکو چې مونږ یې ذکر وکړو د هغې حمایت هم کوي. دغه وجه ده چې اوسني مارک ته هم ډېر خلک چې دي هغه ډېر د شک په نظر باندې ګوري.
عمران خان په ډېر اسماعیل خان کښې ژورنالستانو ته وویل چې دی په خپل هدف کښې کامیاب شوی. مقصد یې څه دی او څنګه کامیابي ښیي؟
ګوره څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې ډرون خو د دغه ټولې لانجې یو جز دی. عمران خان د اسلام آباد نه بیا د پېښور نه بیا د ټولې پښتونخوا نه یا د ټول ملک نه خاص کر د جنوبي پنجاب نه د هغه په ریلي کښې چې دي خلک شامل شوي دي نو دې کښې خو د بهر نه راغلي خلک چې دي هغه زیات دي او زما چې کوم معلومات دي د قبایلانو استقبال کول یا د هغې راتګ یا قابل ذکر خلک په دغه استقبال کښې یا په ریلي کښې شامل اوسي دي د هغو شمېره چې ده نشي برابر ده. دا خو یو یک طرفه مارچ و بې شکه هغه ته دا حق حاصل دی چې هغه ادارې یکجهتي وکړي د دې مزمت وکړي. اوس د ده مقصد خو به هله کامیابېږي چې کله ده په هلته کښې د قبایل له طرفه چې ده یو مینډیټ ورته حاصل شي.
عقیل صاحب ستاسو په نظر دا مارچ به د امریکا پر پالیسۍ اثر وکړی شي یعنې د ډرون بریدونه به بند شي؟
ما ته نه ښکاري چې د دې ریلي سره د امریکا په پالیسۍ باندې په خاص فرق پرېوځي ځکه چې تر څو پورې په قبایلي سیمه کښې د دې ډرون حملو په نتیجه کښې داسې خلک وژلی کېږي چې هغه پاکستان ته هم مطلوب دي هغه افغانستان ته هم مطلوب دي هغه امریکا ته هم مطلوب دي.
په پېښور کښې خبریال عقیل یوسفزی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ازادي راډیو تاسو کولای سئ چې لایو یا په مستقیم ډول د ازادي راډیو پر ویب سایټ واورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د اکتوبر 8 نیټه په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو د پیل د کلیزې سره برابره ده. آیا د دغو عملیاتو په ترڅ کې نړیواله ټولنه وتوانېده چې خپل هدف ته ورسیږي؟ په افغانستان کې څه پرمختګونه سوي دي او څه تېروتنې سوي دي؟ په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن ځانګړی رپورټ لري.
یو شمیر افغان کتونکي په افغانستان کې د طالبانو بېرته راپورته کېدو ته په کتو سره په دې باور دي چې امریکا خپل مهم هدف ته په رسېدو کې پاتې راغلی او هغه په دې هېواد کې سوله او ثبات دی. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي د دې لوی علت دا دی چې امریکایانو په افغانستان کې شورش او ترهګرۍ سره بیل نه کړل.
په نتیجه کې هغه کسان چې هغوی یو عادي شورشګران و ممکن چې د یو خاص دلیل د یو شخصي دلیل په صفت حکومت په ضد ودرېدل او اصلا کوم تراو تروریزم سره نه درلودل هغوی هم په دې جګړه کښې د تروریزم شکار شول او هغوی هم لاړل اخوا ته.
د ښاغلي مجده خبرې ته ورته یو نظر څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي هم پر امریکا د یو انتقاد په توګه مطرح کړ. جمهور رئیس کرزي وویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې روانې مبارزې ته د شورش پر ضد جګړه وایي. په داسې حال کې چې شورش د افغانستان یوه کورنۍ ستونزه ده چې باید خپله افغانانې هواره کړي. هغه یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان د کلو او بانډو پر ځای له پولې اخوا د ترهګرو د اصلي ځالو پر ضد وشي. په عین حال کې ښاغلی مجده وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړې د دې هېواد لپاره مثبتې لاسته راوړنې هم درلودلې.
د افغانستان خلکو ته یې لاسته راوړنې دا وې چې بالاخره افغانستان د نړیوالې ټولنې د توجه مرکز شو. ناټو او له 500 ډېرو هېوادونو افغانستان ته ځواکونه ولېږل. د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ځینې ګامونه پورته شول که څه هم دغه مرستې په شفافه توګه ونه لګول شوې او د یوه ښه حکومت نشتوالي د افغانستان له خلکو نه یو ښه فرصت واخیست. خو په هر حال د پخوا په پرتله چې افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد او له اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان وو یو ګام پر مخ ولاړ
د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان په تیرو یو لسو کلونو کې ځینو ګډو اهدافو ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند فرامر استمانه ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه د افغانستان اقتصادي وده او دا وبلل چې افغانستان به هیڅکله بیا نه منځوي کیږي. خو ښاغلی تمانه ومنله ځینې ستونزې پر ځای پاتې دي.
طبیعي خبره ده چې تر اوسه پورې ځینې ستونزې زموږ په مخ کې شته. موږ له ترهګرۍ سره په مبارزې کې ستونزې لرو. په سیمه کې افراطیت موجود دی. د تروریزم د تجهیز او تمویل منابعو ته لا ډېره توجه باید وشي. موږ لا هم د پاکستان رښتینی او صادقانه همکارۍ ته اړتیا لرو او د سولې پروسه روانه ده.
بل خو د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې اړه خوشبیني ښیي چې تر 2014 کال پورې به له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. د سولې د عالي شورا غړی او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د خپلې دې هیلې مندۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خوشبینی پیدا شوی چې انشاءالله د سولې پروسه او د ملي پخلاینه پروسه پرمختګ لري او موږ دای د هغه همکاری د ګاونډي هیوادونه چې دوی وعده کوي او ټول هغه هیوادونه چې په قلب آسیا هیوادونه معروف دي دوی هم په دوه کنفرانسونه کې یو په استانبول کې بلې په استانبول کې موږ ته وعده ورکړل چې موږ همکاري کوو.
وسلوالو طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یو لسمې کلیزې په مناسبت په یو خپاره شوي پیغام کې ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي.
د هرات څخه دا اوس یو تازه خبر وایي چې د دې ولایت په فارسي ولسوالۍ کې د یو ماشوم په شمول دوه وګړي ملکی وګړي وژل شوی دي. د هرات د والي ویاند دا پېښه تایید کړې او وایي چې دغو کسانو په سیمه کې د سوځېدو لپاره مواد راټولول. د زابل څخه چارواکي وایي چې د ولایت په څول سوالیو کې تیرو څلور ورځو راهیسې عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر اوسه و تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. او وربسو کندوز ته د افغانستان د ښځو چارو وزیر نن کندوز ته تللی و او هلته یې پر دیني عالمانو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو په وړاندې د تشدد په مخنیوي کې د جماعتونو له لارې تبلیغ وکړي.
په دغه سفر کې آغلی غزنفر ابتدا د کندوز چارواکو سره د یوې غونډې په ترڅ کې په داسې حال کې ولیدل چې یو شمیر سیمه ییز سپینګیري او مخور هم حاضر وو. آغلی غزنفر د دغه غونډې برخوالو ته په خطاب کې د خپل سفر د هدف په اړه داسې وویل:
هدف آمدن ما به ولایت کندوز دیدار باشه.
کندوز ولایت از ما در اتک هدف لطاس سره لیدنه او د جمهور رئیس د 15 نمبر فرمان مطابق ترسره کیږي. زیادونه ورده چې دغه فرمان مطابق د خزو چارو وزارت ته دند سپارل شوې ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو سرتاسري کمپاین تر سره کاندي. له همدې امله آغلی غزنفر پتیلې ده چې څلور دیرش ولایتونو ته سفر وکاندي او په دې اړه نه یوازې د اړوند ولایتونو له خزینه چارواکو سره وګوري، بلکې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره تر کتنې وروسته په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه ولګوي او له خلکو وغواړي چې د موجود تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې مزي لا ټینګ کاندي تر څو په دغه پدیده کې یو څه کمښت راشي. دی وویل چې دوی هڅه کوي چې افغان ښځو ته یوازې او یوازې هغه حقوق تامین کاندي چې د اسلام دین ورکړي دي. له همدې امله دی د هیواد په عالمانو، ملا امامانو او نورو خبره اشخاصو داسې غږ وکړ: زما هیله د کرامو عالمانو او د جماعتونو له ملا امامانو او داسې نورو څخه دا ده چې د اسلام له نظره ښځو ته د ورکړای شویو حقونو په اړوند ټولنه خبره کاندي او د هغې د پیاده کولو لپاره مبارزه وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو دوستانو د خبرونې په پیل کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې ایران غواړي نن په خپلو زندانونو کې لسنه افغان بندیان اعدام کړي. د مشرانو جرګې او شمیرغړو پر حکومت شغو کړ چې د دغه پیښې مخنیوي وکړي. مشهد څه کوي چې په کابل کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو او د بشري حقوقو د نورو مدافع ادارو سره په تماس کې سو د دوی عکس العمل واخلو او تاسو ته خبر درکړو. تاسو کولای شئ چې زموږ پر وپاڼه باندې هم رسمي معلومات ترلاسه کړئ. www.azadiradio.com سفرشته جلال زی اجازه غواړم. خدای مال سره بل خبرونه مو او ورستی خبری مجله ده ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ما هم می گزارش تشریح برنامه دنبال